د مینه پیغام.
السلام علیکم. نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. څنګه یې زما ملګرو؟ زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ.
زما ملګرو، زما له طرف نه سلامونه قبول کړئ.
ولی ملکی، ستا طبیعت خو ټیک دی کنه؟
او طبیعت می ټیک دی، خو مری می لګه شان زخمی شوی دا.
ولی ملکی، زکام درته لګیدلې دی سو؟
نه نه، ما نن سهار اوچا روټی خوړه نو هغې سره می مری زخمی شو. اصل کې زما اوچا روټی ډیره زیاته خوښی.
نو ملکی، ته لږ آرام وکړه. زما یقین دی چې آرام کولو سره به ستا مری ټیک شي. زما ملګرو، د ملکی طبیعت خو دمره خراب نه دی، خو کله چې یو کس ته د پیپړو مسله وي نو بیا دا ډیره د فکرمندۍ خبره ده. هغه ته سا اغستل ګرانی او په سینه کې به درد محسوسی.
نو زما ملګرو،
ملکی، ما درته ووی کنه چې ته آرام وکړه. تا ته د آرام ضرورت دی. داسې کار وکړه چې ته آرام وکړه او موږ به د فیصل نه یو څو خبرې اترې واورو.
ډیره ښه ده.
فیصله، مونږ تا ته هر کلی ویو. ستاسو د راتلو ډیره مننه. مونږ غواړو چې تاسو یو ځل بیا نن زموږ خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکړي.
ډیره ښه ده. ولې نه، دا خو زما د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده. زما ګرانو اوریدونکو، زما له طرف نه سلام قبول کړئ. زما ملګرو، په شورو کې چې کله مالک خدای پاک دا دنیا او په دې کې موجود هر څه پیدا کړل، نو دا کاملو، هیڅ بدی، خطرې یا بیماری نه وي. خو کله چې ګناه دنیا ته راغله، نو دا هر څه بدل شول. اوس موږ د بدی، خطرو او مختلف قسمه بیمارو سره ژوند تیرو. په تیر شوي پروګرام کې موږ د سابندۍ په باره کې خبرې کړې وې، او نن زه غواړم چې د یوې بلې عامې بیمارۍ په حقله خبرې وکم، کومه چې په پیپړو باندې اثر کوي. د پیپړو یوه ډیره عامه بیماری ټی بی ده. دا د یو جراثیم په وجه پیدا کیږي، کوم چې زموږ د بدن په حصو باندې حمله کوي، او دا جراثیم په خاص طور باندې په پیپړو حمله کوي. زما ملګرو، ټی بی د هوا په ذریعه یو کس نه بل کس ته لګي. د چا چې ټی بی وي، نو کله چې هغه ټوخی کوي، انتروشی اچي یا خاندي، نو داسې کولو سره هغه جراثیم په هوا کې خوري، او چې هلته نږدې بل کس سا اخلي، نو دا جراثیم د هغه بدن ته ځي. د بل کس نه د ټی بی جراثیم حاصلول آسان ښکاري، خو دا جراثیم دومره زر په تاسو باندې اثر نه کوي. کله چې تاسو تر ډیر وخته پورې یو داسې کس سره یو ځای یئ چې د هغه ټی بی وي، نو دا ممکنه ده چې تاسو ته د ټی بی بیماری ولګي، او دا جراثیم تر کلونو پورې په تاسو کې وي. خو تاسو نه جوړه کیږئ نه، که چېرې تاسو صحتمند یئ، نو بیا بس تاسو بدن د نه جوړه کېدو نه تاسو بچ ساتي. لس کم 0% خلک داسې دي چې په هغوی کې د ټی بی جراثیم خو معلوم شي، خو کله هم نه جوړه کیږي نه، او نه د هغوی نه نورو خلکو ته ټی بی خوریږي. دا باقی 0% کسان به نه جوړه کیږي، او په دوی کې به ډیر مړ کیږي. د ټی بی بیماری په ټوله دنیا کې موجوده ده. کم خلک چې ډیر نه جوړه کیږي، نو د هغوی اکثر نوري بیماری هم وي، مثلا ایډز وي، شوګری وي، یا نشه کوي، یا ورته د خوراک کمی وي. د ټی بی علامات هم لکه د پیپړو د نور بیمارو په شان دي. د ټی بی مریض به مسلسل ټوخیږي، ستړی والی به محسوسوي، وزن به کمیږي، لوګه به ختمیږي، تبه به پې بیا بیا راځي، ټوخي سره به وینه غورځي، او د شپې به پې خوله راځي. نو زما ملګرو، که چېرې په تاسو کې داسې قسمه سه علامات وي، یا تاسو سوچ کوئ چې ستاسو ټی بی ده، نو دا به ښه وي چې زر تر زره ډاکټر له لاړ شي. کله چې یو کس په وخت باندې د ټی بی علاج وکي، نو بیا د دې په وجه څوک مړ کیږي نه. خو زما ملګرو، د دې په علاج باندې ډیر وخت لګي، خو که تاسو مکمل علاج وکئ نو بالکل به ښه شئ. خو د چا چې ایډز وي، نو هر قسمه انفیکشن په هغه کې د پیپړو بیماری پیدا کولی شي. په اصل کې د پیپړو بیماری نه دا معلومېدی شي چې د هغه کس اوس ایډز هم دی. د ایډز جراثیم په خپله باندې د پیپړو بیماری پیدا کولی شي. نو زما ملګرو، ما تاسو ته د ټی بی په باره کې خبرې وکړې، یو بل بیماریم دا چې ورته نمونیا وایي. زما ملګرو، دا بیماریم د پیپړو انفیکشن دی. د دې خاص علامتونه دا دي: زرزر سا اغستل، تبراتل او ټوخی کول. نو زما ملګرو، د چا چې ایډز وي، نو په هغوی کې د 500 تر 80% خلکو کې به نمونیا هم وي. نو زما ملګرو، دا د خوشحالۍ خبره ده چې د نمونیا د پاره ډیر ښه علاج موجود دی. نمونیا چې د کومو جراثیمو په وجه راځي، نو دا جراثیم د ایډز په مریضانو کې ډیر عام وي. نو د بعضې خلکو ډیر ښه علاج کېدی شي او د بعضې نه. کچر ستاسو ایچ آی وی پازیټیو وي، نو بیا د دې خبرې هیڅ ضمانت نشته چې تاسو به ننا جوړه کیږئ. خو تاسو د خپل حفاظت دپاره دا یو څو کارونه کولی شئ. ښه خوراک کوئ. ښه خوراک کولو سره تاسو د بیمارو مقابله کولی شئ. که ممکنه وي، نو ټولې حفاظتي ټکي ولګوئ، خاص طور باندې د نمونیا دپاره. د خپل علاج دپاره د ډاکټر په مشوره پوره طور سره عمل کوئ او د ټی بی ټیسټ وکئ او د پیپړو د بیمارو علامتونه خپل ځان کې معلوم کئ. که چېرې په تاسو کې دا موجود وي، نو زر تر زره ډاکټر لاړ شئ. او زما ملګرو، زه غواړم چې د پیپړو د کینسر په باره کې تاسو سره یو څو خبرې وکم. د پیپړو کینسر په ښځو او سړو کې ډیر عام دی او د دې په وجه ډیر خلک مري. زما ملګرو، زیات تر د پیپړو کینسر د نشې یا سیګریټ سکلو په وجه راځي. 80% د پیپړو کینسر د سیګریټ سکلو په وجه راځي. کینسر یوه داسې بیماری ده چې دا هغه خولیې وجني کومونه چې زموږ عضلات جوړیږي. که چېرې تاسو سیګریټ څکئ، نو د دې په وجه تاسو ته د پیپړو کینسر لګیدلی شي. او چې کله تاسو سیګریټ څکئ، نو دا ستاسو د کورنۍ په نورو کسانو باندې هم اثر کوي. په هغه کسانو څوک چې دا نسکي، کله چې هغوی سا اخلي، نو د دې لوګي په هغوی مرزي. زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې د کینسر علاج نشته، خو د دې دپاره ډېرې اثرناکې دوایانې موجودې دي. نو که چېرې په تاسو کې د پیپړو د بیمارو څه قسمه علامتونه موجود وي، نو خامخا ډاکټر لاړ شئ. یو ځل بیا دا علامتونه غور سره واورئ: مسلسل ټوخیدل، ټوخی سره وینه راتلل، وزن کمیدل، لوګه ختمیدل، سا زر زر اغستل، تبا یا سینه کې درد محسوسیدل. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې موږ د ټولو بیمارو مخنیوی نشو کولی، خو که چېرې خلک سیګریټ څکل پرېږدي، نو دې سره به هم د کینسر بیماری ډیره کمه شي. زما ملګرو، په کلام مقدس کې ویلې شوي دي چې زموږ وجودونه د الله تعالی له طرف نه یوه تحفه ده. نو که چېرې موږ صرف دا خبره یاد وساتو، کېدای شي چې په موږ کې ډیر کسان د خپل ځان خیال ساتل شروع کړي. ځکه چې ژوند موږ له د الله تعالی د طرف نه یو راکړی شوی تحفه ده.
زما ملګرو، موږ ته د ډیرو هغه مسلو پته ده کمی چې زمونږ بدن ته راپېښېږي. موږ نا جوړه کیږو، زمونږ په بدن کې مختلفې بیماری پیدا کیږي، یا موږ اکثر په اکسیډنټ یا په بل څه کې زخمی کیږو. خو آیا موږ چرته دا سوچ کړی دی چې زمونږ روح هم نا جوړه کیدی شي؟ آو بالکل، داسې کیدی شي. نو راځئ چې دې په هکله یو څو خبرې اترې وکړو.
زما ملګرو، کله چې مونږ د پیپړو د بیماری په حق لبانې خبرې اترې اورېدې، نو ما دا سوچ کولو چې مونږ ته د ژوندي پاتې کېدو دپاره د اکسیجن او د تازه هوا هم ضرورت دی، او دغه شانتي زمونږ روح هم دی. د یو ښه روحاني ژوند تېرولو دپاره تاسو له او ماله پکار دی چې زمونږ روح د ایمان، خوشحالۍ، یقین او امید نه ډک وي. که چېرې مونږ په داسې کولو کې ناکامه شو، نو بیا به په مونږ کې فکرمندي، یاره، نفرت، کینه او غصه پیدا شي، او ډیر زر به مونږ په روحانی طور نا جوړه شو. زما ملګرو، دا خراب سیزونه ډیر په اسانۍ سره زمونږ مزغو او زړونو کې راتلی شي. او بیا ډیر زربه دا زمونږ د ژوند نه خوشحالي ایمان او امید ختم کی.
زما ملګرو نن به مونږ د روح د یوې بیماری په حق له خبرې اترې کوو چې نوم یې دی فکرمندی. فکرمندی په خپل بیماری نه ده، خو فکرمندی ډیر جسمانی بیماری پیدا کولی شي. د فکرمندی په وجہ بلډ پریشر زیاتېدل، د زړه مسلې پیدا کېدل، ړندېدل، هر وخت سر خوږېدل او نورې ډېرې د معدې مسلې پیدا کېدی شي، او دې سره موږ ته په ساه اخیستو کې مسلې پیدا کېدی شي.
زما ملګرو، فکرمندی د روح یو داسې بیماری ده کومه چې په ټوله دنیا کې په لکونو خلکو ته لګېدلې ده. نو آیا تاسو هم په هغه خلکو کې شامل یئ؟ تاسو روزانه د ډیرو سیزونو لپاره فکرمند کېدی شئ. تاسو دا سوچ کوئ چې زما د کورنۍ سره یا زما سره به څه کیږي؟ تاسو د خپلو بچو د ناجوړه کېدو په هکله باندې فکرمند یئ یا د خپل خاوند په هکله؟ که چېرې تاسو د کینسر په وجه باندې مړه شئ نو بیا به څه وي؟
نو ملګرو، که ستاسو ذهن هر وخت د دې خیالونو نه ډک وي نو دا ټوله فکرمندی ده، او کېدی شي چې دې سره ستاسو روح هم ناجوړه شي. زما ملګرو، دا رښتیا دي چې ستاسو په ژوند کې به ډېر خفګانونه او سختې راغلي وي، خو تاسو یوازې نه یئ. زموږ د ټولو په ژوند کې داسې حالات راځي. زما ملګرو، یاد ساتئ، په دې دنیا کې ژوند تېرول اسان نه دي. کله کله زموږ په ژوند کې دومره ګران حالات راشي چې بیا موږ خپل ځان د حالاتو د دباو لاندې محسوسو، او دا حالات زموږ د کابو نه بار وي. نو زما ملګرو، کله چې داسې وشي نو بیا موږ څه کولی شو؟ خاص طور باندې موږ ښځې په داسې وخت کې څه کولی شو؟
موږ فکرمندی شو. فکرمندی زموږ د ژوند یو حقیقت دی. زما ملګرو، زما په کورنۍ کې ټول کسان ډیر زیات فکرمند کیږي. زما نیا، زما مور، زما تروریانی او زما خاون د مختلفو سیزونو په حقله ډیر فکرمند وي. ما ته یاد دی چې یو ورځ زم د څه سیز دپاره ډیره فکرمند وم، او همدا سوچ مې کولو چې سبا به څه کیږي. زه دومره فکرمند وم چې سا اغستل زما دپاره ګران وو او نه راله خوب راتلو. نو په هغه وخت کې زما د 12 کالو لور وه، نو هغې ما ته یو داسې خبره وکړه چې زه به هغه هیڅکله هیره نه کړم. هغې ما ته وویل، مور جانې، زما په خیال ته ګناه کې. ما هغې ته وکتل او ورته مې وویل چې دا ته څه وی لورې؟ نه، هغې ما له جواب راکو، ولی عیسی مسیح دا نه دی ویلي چې د سبا غم مه کوئ؟ نو زما خو یقین هم نه راتلو چې زما دا لور به ما ته داسې خبره وکړي. الله تعالی زما د لور په وسیله ما ته هغه حقیقت را یاد کو، د کوم چې هغه ډیره موده مخکې موږ سره وعده کړې وه. خو ولې اوس زه همیشه دا خبره یاد ساتم؟
مونږ د الله تعالی په کلام باندې یقین او ایمان ساتو. مونږ دا ایمان ساتو چې عیسی علیه السلام دی دنیا ته پوره اختیار سره راغلو. هغه په انجیل شریف کې د متی په کتاب شپږم باب او 3 آیات کې ویلی دی، د سبا غم مه کوئ ځکه چې سبا به خپل غم په خپله کوي. د نن د پاره نننې غم کافی دی.
ملګرو، زما په خیال داسې ویل اسان دي، خو داسې کول ډیر ګران دي. مونږ د وړو وړو سیزونو د پاره ډیر زر فکرمند کیږو، او کله چې مونږ فکرمند کیږو نو بیا مونږ د هغه سیزونو ذمواري اخلو کم چې زمونږ د اختیار نه بار وي. نو زما ملګرو، داسې کول د هوښیارتیا کار نه دی. مونږ د هغه سیزونو په باره کې سوچ کوو او فکرمند کیږو کم چې لا پیښ شوي نه وي. مونږ خپل ځان کمزورې، یریدونکې او بې آرامه محسوسو، او مونږ رسه خراب سیز پیښېدو ته مساتو.
زما رونو او خویندو، فکرمندی د روح یو داسې بیماری ده کومه چې لکه د یوې وبا په شان ده. مونږ د یوې نامعلومه یرې سره د خپلې فکرمندۍ په وجه خلکو باندې سر غورځو.
نو زما ملګرو، داسې په هغه ورځ ما سره مشول. ما ته معلومه شوه چې زه د خپلې لور دپاره یو ښه مثال نه یم. زما روح د فکرمندۍ او د نامعلومه یرې نه ډک وو، او د دې په وجه زما ایمان هم کمزوری شوی و. زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه زما د لور په وسیله ما ته دا خبره را یاده کړه چې زه په الله تعالی یقین کولی شم او د هغه په کورنۍ کې یم. زما ژوند د هغه په اختیار کې دی. دا ګناه ده چې زه خپل ژوند د الله تعالی نه بغیر په خپل مرزی تیروم. نو ما په هغه ورځ د خپلې لور په وسیله یو لوی سبق زده کو.
نو ملګرو، موږ د خپلې فکرمندۍ د پاره څه کولی شو؟ دا به ډیره ښه وي چې په خپله فکرمندۍ باندې پوه شو او په دې پوه شو چې دا زموږ په ژوند باندې څومره خراب اثر غورځي. د ټولو نه اول موږ له دا پیژندل پکار دي چې زموږ ژوند د الله تعالی په اختیار کې دی. په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې زموږ په ژوند کې داسې یو کارم نه کیږي چې د هغې الله تعالی ته پته نی. هغه الله تعالی دی او هر څه د هغه په اختیار کې دي. کله چې موږ فکرمند کیږو نو موږ دا محسوسو چې حالات زموږ د کابو او اختیار نه بار دي او څه خراب حالات پیښېدو والا دي او موږ د دې مخنیوی نه شو کولی. نو زما ملګرو، داسې قسمه سوچونه زموږ روح په خپله قبضه کې اخلي او بیا ژوند تیرول زموږ د پاره ډیر ګران شي.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې هر یو څیز د الله تعالی په اختیار کې دی. نو موږ له دا خاص خبره یاد ساتل پکار دي. موږ له فکرمند کیدل نه دي پکار. ټول کائنات د الله تعالی په اختیار کې دي. الله پاک ډیر ښه دی او هغه موږ سره ډیره مینه کوي. او که چېرې هغه د هوا مارغانو او د ټول کائنات خیال ساتي، نو بیا موږ له پکار دي چې په هغه باندې یقین وکړو، ځکه چې هغه دا وعده کړې ده چې هغه به ستاسو هر حاجت د خپل بې پایانه دولت په مطابق د مسیح عیسی په وسیله پوره کړي.
او بله خبره موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې الله تعالی هر ځای موجود دی. موږ د هغه نه پټېدای نه شو. داسې یو ځای هم نشته چې هلته به الله تعالی موږ سره نه وي. هغه زموږ د ګرانو حالاتو نه صرف د دوا غوښتو په فاصله باندې وي. خو که چېرې زموږ روحونه د فکرمندۍ، یرې او خفګان سره نه جوړی، نو بیا موږ د هغه خوشحالۍ او د ازادۍ نه مزه نشو اخیستی کومه چې الله پاک موږ له راکوي.
درېیمه خبره موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې الله پاک ته د هر څه پته ده. هغه ته زما او ستاسو په باره کې د ټول هر څه پته ده. هغه ته زموږ د تیر شوي وخت، موجوده وخت او د راتلونکي وخت پته ده. هغه ته زموږ د یرې او د خرابو احساساتو پته ده. نو هغه زموږ یرم ختموي. هغه زموږ بوج اغستل غواړي.
زما مرګرو، کله چې ژوند ډیر ګران شي او موږ د ګرانو حالاتو بوج نشو برداشت کولی، نو پکار دي چې د الله پاک نه دعا وغواړو او خپله یاره او فکرمندي هغه ته وسپارو. موږ په پوره طور سره په هغه باندې یقین ساتلی شو. په 55 زبور شریف او د هغې په 2 آیات کې ویلې شوي دي، خپل ټول فکر او بوج مال خدای پاک له ورکوي، هغه به ستاسو خیال ساتي، هغه به ستاسو د ګرانو حالاتو مقابله کوي.
په کوم ورځ باندې چې زما لور ما ته وویل چې عیسا مسیح فرمایي چې د سبا غم مه کوئ، نو ما فیصله وکړه چې زه به نور هیڅ غم او فکر نه کوم. دا رښتیا دي چې فکرمندي دومره اسانۍ سره نه ختمیږي، خو دا فیصله به موږ کوو چې د څه په باره کې سوچ وکړو او موږ به په چا یقین ساتو، په خپل طاقت او کوشش یا په الله تعالی. نو موږ ټول دا فیصله کولی شو چې په هغه الله تعالی یقین او باور وساتو چا چې دا دنیا پیدا کړې ده او څوک چې موږ سره ډیره زیاته مینه کوي. نو د هغه ورځې نه پس زه ټولو ته دا نصیحت کوم چې په خپل ژوند کې همیشه په مالی خدای پاک باندې ایمان ساتئ او خوشحاله اوسئ.
ګرانو ملګرو، که چېرې تاسو فکرمند یئ، نو زما یقین دی چې تاسو به نن په الله تعالی باندې یقین ساتل شروع کوئ. زما ملګرو، الله پاک لرا شئ، دعا ته وغواړئ، خپل ټول بوج او خفګان هغه لور کئ. هغه به ستاسو د روح او د جسم خیال ساتي او هغه به تاسو له خوشحالي او روحاني تسلي درکي. زما ملګرو، تاسو ته چې کم طاقت ضرورت دی، نو صرف الله پاک تاسو له دا درکولی شي. د کم امید چې تاسو لټون کوئ، نو صرف هغه نه دا حاصلولی شئ. ستاسو د ټولې یری او مایوسۍ جواب او حل هغه سره دی.
نو راځئ چې موږ ټول په شریکه باندې دعا وکړو او خپل ټول بوج او فکرمندي هم اوس الله تعالی ته وسپارو. مالک خدایا، ته موږ له بلنه راکې او ته غواړې چې ټوله دنیا ستا خوا ته راشي او ستا سلامتی حاصله کړي. مالک خدایا، تا ته معلومه ده چې زموږ روحونه د یری، فکرمندۍ، بیمانۍ او مایوسۍ نه ډک دي. نو مالک خدای ته زمونږ زړونو ته راشه او زمونږ بوج واخلا او زمونږ ټوله یرا او فکر مندی ختمه کا او موږ خپل هغه سلامتی راکا کما چې د پوهې نه بهر ده زمونږ روحون له شفا راکا ستا په پاک نوم کې دا دعا غواړم آمین
آمین. الله تعالی زمونږ د ټولنا لوی طبیب دی. بے شکا پدی دنیا کې ډیر ښه ښه ډاکټران شته، خو الله تعالی زمونږ وجودونه او روحونه پیدا کړی دي، نو هغه ته زمونږ د ظاهر او باطن پته ده.
نو کله چې مونږ ته تکلیف ملاویږي، نو مونږ له پکار دي چې ډاکټر له لاړ شو، خو دې سره سره مونږ له الله تعالی طرف ته متوجه کېدل پکار دي او هغه ته د خپلو مسلو په باره کې ویل پکار دي.
زما ملګرو، کله کله بیماری زمونږ د خپلې غلطۍ په وجه، کچر زمونږ د پپړو بیماری او مونږ بیا هم سرګرس کو، نو مونږ خپل ځان له پخپله تکلیف ورکو. مونږ له پکار دي چې سرګرس کل پریږدو، صحتمند خوراک وخورو او د خپلو ځانونو ښه خیال وساتو.
دغه شان کچر زمونږ په معده کې زخم وي یا مونږ په ذهني دباو او فکرمندۍ کې راګیر یو او زمونږ په زړه کې په دې وجه کینای چې مونږ بل کس معاف کول نه غواړو، نو بیا مونږ خپل ځان له تکلیف ورکو. مونږ له پکار دي چې د خپل روحم جاج واخلو، دا ځکه څه چې مونږ دننه محسوسو نو هغه زمونږ په ظاهري جسم باندې مثر کوي.
کله چې مونږ د سیس په باره کې خپل رویه بدلو، نو دې سره زمونږ مسله حل کیږي.
نو راځئ چې د رویې د بدلون په باره کې دا یو څو خبرې واورو. زما یقین دی چې دا خبرې به ستاسو ډېرې خوښې شي.
زما رونو خویندو، قبولیت یا قبلول نن زما د ټولو مسلو حل دی. کله چې زه خفیم، نو دا په دې وجه چې زه یو داسې کس زه یا حالاتو ته مخامخ شوی یم کم چې زما نی خوښ، ما ته تر هغې پورې آرام نه ملاویږي تر څو چې مې هغه کس زه یا حالات قبول کړی نی. ما له خامخا دا قبلول پکار دی. د الله تعالی په تخلیق او کائنات کې یو سیزم په غلطۍ سره نه دی راغلی تر څو پورې چې زه خپل ژوند د یو حقیقي ژوند په تور قبول نه کم، نو زه نشم خوشحاله دی. ما له پکار دی چې په دې باندې لږ سوچ وکم چې په دنیا کې بدلون راشي، خو په دې زیات سوچ وکم چې خپل ځان او خپل رویه بدل کم.
هما خورې، ستاسو ډیره ډیره مننه. تا خو ډیرې ښکلې خبرې وکړې، لکه څنګه چې یو قیمتي ملغلره د وړو وړو ذرو نه جوړی، نو دغه شانتی الله تعالی زمونږ ژوند ډیر قیمتي جوړ کړی دی. نو پکار دی چې دا د مهربانۍ او مینې نه ډک وي.
زما خوږو ملګرو، د اجازت غوښتو نه مخکې زه تاسو ته د یوې خبرې وضاحت کول غواړم. کله چې مونږ د قبلولو په باره کې خبرې کوو، نو مونږ د دې په باره کې وایو چې د خپلې رویې جاج واخلو او دا د ژوند د حالاتو د مقابلې دپاره تیار کړو. مونږ تاسو ته دا نه وایو چې ګینې خلک دې په تاسو ظلم وکړي او تاسو یې قبول کړئ. نه، بالکل نه. خدای پاک نه غواړي چې په مونږ څوک ظلم وکړي یا خپل ځان له پخپله تکلیف ورکو. هغه مونږ سره مینه کوي او هغه مونږ ډیر ښه طریقې سره پیدا کړی یو.
زما ګرانو مینوالو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورېدو او زه امید لرم چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی. نو د دې پروګرام په اخیر کې زه تاسو ته خپل د ټلیفون نمبر درکوم. په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته خپل رائے راکولی شئ او موږ ته دام ویلی شئ چې زموږ پروګرام ستاسو خوښ شو او کنه. زما ګرانو مینوالو، ځکه چې ستاسو رائے زموږ لپاره ډیر اهمیت لري، د دې نه موږ ته نور حوصله افزایی ملاویږي. اوس تاسو پین او کاغذ را واخلی او زمونږ نمبر تاسو خو په غور سره واوری او ولیکئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی
00150250 یعنی 00145025410544.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټلیفون بندولو نه مخکې خامخا په غور سره زمونږه پیغام واورئ. نو بیا تاسو رستو خپل ټلیفون بندوي. تاسو سره رابطه کولو د پاره دا پیغام تاسو د پاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واوري. او کچری تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې د پاره زموږ د ویب سټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زموږ دا ویب سټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، کچری تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی نو تاسو مونږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. زما ملګرو، زما پوره یقین دی چې زموږ دا خبرې اترې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي. نو تر راتلونکي هفتې پورې اوس موږ ستاسو نه اجازه غواړو. خاد آباد او خوشحاله اوسئ. د خپلې کورنۍ او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله تعالی دې تاسو ټول له ډېر برکتونه درکړي. مونږ به هم تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو او تاسو مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. نو همدې خبرو سره مونږ له اجازه راکړئ. د الله پامان.
د الله پامان. Thank you.